دوستانو د خبرونې د لومړی برخې وخت ختم شو. یو ځل بیا له ښاغلي محمد حکیم تورسن صاحب نه چې د سیاسي مسلو او پوځي کچارو کارپوه دی ډېره مننه کوو د خبرونې په لومړۍ برخه کې له موږ سره. د خبرونې په دوهمه برخه کې به بیا هم ښاغلی مطمئن صاحب او د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالۍ شینواري له موږ سره. خو اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه به د قسیم سولمل نه ورو ورپسې نړیوال خبرونه به رضوان الله مراد وړاندې کړي او بیا به خپل بحث دوام ورکو. له موږ سره پاتې شئ.
په سر کې څو مهم سرچکی. یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د دغه وخت پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری کوي نن کابل ته راغی. پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخه نیول سوې او نن د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 144 اتیا کسان فارغ شول. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلی زرداری نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دغه لیدنې په اړه نن خبر اعلان ته وویل په دغه لیدنه کې په سیمه کې وروستي بدلونونه د افغانستان او پاکستان اړیکې او د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د دواړو لورو ترمنځ بحثونه وسول. دغه پاکستانی پلاوی چې پکې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم شامل دی نن له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان حکومتي چارواکو سره همګوري. د ملي امنیت ریاست وایي پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخنیوي کړی. د دغه ریاست وایاند عبدالحسیب صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان ته په دې اړه معلومات ورکړل. د ملي امنیت ریاست یوه تروریستي شبکه نیولې چې غوښتل یې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ترور کړي. د دغې حملې طرحه کوونکی قاري حمیدالله نومیږي چې د حقاني شبکې یو قمندان دی. ښاغلی صدیقي ویل په دې تړاو یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې له یوه کور څخه چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي چې غوښتل یې په دغه حملې کې ورڅخه کار واخیستل سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی توحیدی وایي تر اوسه د یاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسمان معرفي سوی نه دی. د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیز کمیسیون امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی تر سفر مخکې د جمهور ریاست د یو فرمان له مخې سوچې وروسته بیا اجرایي ریاست د دغه کمیسیون د رئیس پر غوراوي مخالفت څرګند کړ. او د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 144 اتیا کسانو نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانۍ ویاند محمد نادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې فارغ شوي کسان په هوایي پوهنتون کې د یو کال لپاره د پیلوټي او انجینري په برخه کې روزنه لیدلې. د ښاغلي رئیس خیل په خبره د لتیرو شپاړو سکلونو راهیسي د هوایي ځواکونو لمړی پړاو فارغ شوی افسران دي. د کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق د حکومتي ځواکونو پر ضد چې د بيجي نامه د تیلو لسترو تاسیساتو دفاع کوي تازه بریدونه پیل کړي دي. عراقي ځواکونه وای په سیمه کې د وسلوالو له سختو حملو سره چې نن سهار پیل شوې مخامخ دي. که څه هم چې عراقي ځواکونه د بيجي تاسیسات د اسلامي دولت له ډلې بیرته نیولي خو رپورټونه وایي چې یو شمېر وسلوال چې ځان وژونکي دي د بيجي د تیلو د تاسیساتو په داخل کې موقعیتونه نیولي دي. پاین حال کې رپورټونه وایي د عراق یو مطرح ژورنالیست په پایتخت بغداد کې په خپل کور کې وچل شوی دی. د عراق د ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي راید الجبوري په زړه په مرمۍ وشتل شوی دی. تر اوسه د دغه عراقي ژورنالیست د وژنې انګیزه نه ده معلومه خو د وژل شوي ژورنالیست همکارانو ویلي چې راید الجبوري ته په دې وروستیو کې ګواښونه کېدل. جبوري د الرشید په نامه خصوصي تلویزیون ته خبرونه وړاندې کوله او ورځپاڼو ته هم لیکنې کولې. خو یو عراقي چارواکي بیا ویلي چې لومړني تحقیقات ښیي چې راید اجبوري ځان وژنه کړې ده. د بې سرحدو خبریالانو نړیوالې ټولنې ویلي دغه عراقي ژورنالیست ته ګواښونه ښایي د دې هیواد د سیاسي څیرو لخوا شوي وي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید لږ تر لږه د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره ژر اقدام وکړي. په یمن کې لری کړی شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران لملاتړ برخمن حوثی شیعه وسلوال په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دغه را سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوثی وسلوال هوایي حمله کوي. که څه هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمیر ځمکني ځواکونه استولي، خو دا ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو ځمکنیو بریدونو د پیلېدو خبره ردوي. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات خی په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پښتنو سره مخ کړي او له برتانی څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانی کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د ناټو تړون اټومي وسلې لرونکي غړی هیواد دی، له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن په وخت د سهار په 8:30 پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزی چپلاسي کارګر ګوند مشر اډ ملبن ترمنس نږدې سیالي ده. اډ ملبن له برتانویانو وغوښتل چې د دې ګوند ته رای ورکړي. د وی لخپل رایو کار واخلی، کارګر ګوند ته رای ورکړي، راځي چې په ګډه داسې هوا جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بلاروس څخه کتنه پیل کړه. چینی مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي او بیا به په مسکو کې، چیرته چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویمي کالیزي مراسم دي ګډون وکړي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر ډیپلوماټان د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله یو شمېر اروپایي مشران دا مراسم بایټکاټ کړي دي. ټاکل شوی دی چې شی جن پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وویني. چینی چارواکو ویلي شی جن پینګ به د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د ابریښمو د لارې او نورو اقتصادي پروژو په اړه خبرې ترسره کړي. او د ایران دولتي خبري اژانس وی تهران هغه بارودون کې کشته چې د مارشال جزيري بیرغ پرې لګیدلې او ایران سمندري ځواکونو نیولې و خوشې کړه. ایران دا کشته چې د عملی چلیشتنه په کې سپارو د 13 اپریل میاشت په 28 نیټه په هرمز تنګي کې نیولې و. دا کشته د ایران د سمندري ځواکونو د غزمو کشته یو د ایران اوبو ته وړې و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو عزت مند اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دوه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی، یادونه کوم چې په دې برخه کې د سولې پاړه او په خاص ډول د قطر د ورستې خبرو یا غونډې پاړه بحث کوو. محترم ملمانی دی د ولسی جرګې غړی خاغله اسد الله سعادتی او د ولسی جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالې شینواری او دغه راز د سیاسي مسلو کارپو خاغله نظر محمد مطمئن.
بله، در قسمت دوم به مهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم و آقای سعادتی شما موضوع را تعقیب میکنین. به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ 20 سال به کجا میرسه؟ 40 سال است از سال گپ میزنیم، خب تا حالا خب به نتیجه نرسیدیم. چه بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. سلام به شما و به کل شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
و با امید این که روزی نزدیک باشه که افغانستان یک صلح پایدار را تجربه بکنه و ما به یک ثبات برسیم، از این جنگ و بدبختی و خونریزی نجات پیدا کنیم. اما ای که واقعا این روز کی است و چه وقت میه، من فکر میکنم تا حد پیشبینیش سخت است. اگر چند چیزی را که در قطر یک کنفرانسی که چند وقت چند روز پیش بود در اوج جلسه، خوب به هر حال خوبی های خودم داشت و مشکلات و نواقص خودم داشت. مشکلات و نواقصش بود که یکی از طرف ها اشتراک نداشت، دولت افغانستان نمایندهش وجود نداشت، نماینده طالبان بود به شکل رسمی و نماینده حزب اسلامی هم بخشی او بخشی که به هر حال مخالف است و می جنگه با دولت اونا هم بود، یک بخش جامعه مدنی و شخصیت های مستقل و بعضی از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی هم بود. مباحث تا حدودی فکر میکنم متفاوت تر از مباحثی بود که در گذشته در رابطه با صلح مطرح میشد. امیدوار هستیم که اگر دوام پیدا بکنه در جلسات بعدی باز به نتیجه منتج شوه که طرف دیگه قضیه که دولت افغانستان از توجه حضور داشته باشه تا در واقع گفتگو شکل واقعی بگیره، چون جنگ بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح است. بدون حضور دولت افغانستان بحث صلح اساسا منتفی میشه، اگرچه میشه زمینه های صلح بازیابی کرد. ما امیدوار هستیم که طرف های مختلف به این نتیجه رسیده باشه که جنگ جز ویرانی، جز قربانی مردم، جز خرابی و جز دربدری فایده دیگر نداره و بهترین است که بیاییم
مطمئن صاحب
صلح کنیم و از طریق
بخیر ډیر غواړم چې سعادتی صاحب ساسي په اجازه چې دا موضوع مستقیما مطمئن صاحب په لیکنه کې لیکلو چې د پګواش غونډه په زور آزموینه د ډیپلوماسۍ بریا، لکه څنګه چې سعادتی صاحب اشاره وکړل چې جنگ د حل لار نه ده او هیله ده چې ټول سره نتیجې ته ورسیږي چې رسمي خبرې پیل کړي. نو دا خبرې چې رسمي نه پیل کیږي مشکل په کوم ځای کې ده مطمئن صاحب؟
الکوزای صاحب زبیم دوارو میلمانو ته چنی ویراغل سلامونه او بیام موردونکو تاغه چ تازه از مخسر په لیکسی وی سلامونه وایم. استونزی که موږ وغواړو چې لمنځه یو سو بیا دومره غټه ستونزه نه ده، خو که چیرته افغان حکومت او نړیواله ټولنه ستونزه لمنځه نه وړي نو دا به بیا هغه سي دوام کوي لکه درلس کلونه چې د کرزي صاحب په دوره کې دوام وکړو. زما په یاد کله چې د دوشیشه د جاپان کانفرنس وشو هلته موږ هم پکې ګډون درلود، لغه ورسته د فرانسې کانفرنس وشو او بیا پلان و چې په ترکمنستان کې هم دغه لړۍ دوام پیدا کړي، خو داغه وخت حکومت چارواکو له خوا نه هغه لړۍ بنده شوله. زما سره اوس بیا هم دغه ویره ده چې دا یو ښه پیل و د قطر د پکواش کانفرنس. که دغه کانفرنسونه دوام پیدا کړي مخالف لوري له یو بل سره کښینی نظرونه تبادله کړي خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې
مطمئن صاحب معذرت غواړم مطمئن صاحب یو دغه په دې کانفرنس کې د پګواش په کانفرنس کې ګوره چې دغه قطنامه خو نه وځه چې دا رسمي غونډه نه و د دوی په وینا، ولی وړاندیزونه شوی دي چې یو زبېس لندن ته وایم طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل شي، لتور لسنه د طالبانو مشرانو نمونه لري شي، له گاونډیانو سره د ښه اړیکې وساتل شي، بهرني پوځیان د افغانستان او د خزو شری حقوق ته درناوی وشي او په اساسي قانون د پراخ بحث وشي. په دې کې کوم ماده کې یا په کوم وړاندیز کې ستونزه ده چې په دې باندې سره نه جوړیږي؟ اولې ولې دا خبرې رسمي نه پیل کیږي؟ ساسي په نظر مشکل په کوم ذکر ده؟
ګوري الکوزای صاحب د دفتر پرانستل چون دا یو ضرورت ده او وصول دی افغان حکومت بند کړی و د امریکا ته وړاندیز کړی، اوس که افغان حکومت دا وړاندیز وکړي یا هغه ګډونوال چلته ګډون کړی په ګواښ کې او دا تایید کړي چې دا یو ضرورت ده نو دا بیا اسانه ده. زه فکر کوم امریکایان به دې طلبی کوي خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري. خو متاسفانه د په ګواښ تر کانفرنس دوه ورځې وروسته په پارلمان که افغان چارواکو سرګندونه وکړل او غوی ویل چې کومي غشتنې طالبانو کړې دي دا د غوی نظر ده او د ګډونوالو نظر ده او دا د حکومت لخوا نه منل کیږي. که دغه څه ونه منل شي نو دا بستون زده
د سولې شورا معاون خو ویل بخنه غواړم د سولې د شورا حکیم مجاهد ویل چې په تور لیست نه د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو نمونه باندې منکار پیل کړی دی. پرونی ویل دا خبره وکړه زمونږ د راډیو نه نشه شو او دا هغه مشکل ان یو د طالبانو ته دفتر دویم تور لیست بل د گاونډیانو سره غاړي کې خدای افغانستان مخکنه ټینګ کړی دی. خاغلی اشرف غنی د پاکستان سره ماړي کې ټینګ کړی دی او نور سره بهراني پوځیان په خدای افغانستان نه وتلی دی او ډیر محدود تعداد پاتې دی. د خزو شری حقوق ته تاسو طالبانو ول چې موږ درناوی کوو هغه هم ده. نو مشکل په کوم ځای کې پاتې دی؟
مشکلات ما در تو ویلو چې زه فکر کوم سولې ته تر ډیره حد که یو طرفه ژمنتیا او دوه اړخیزه ژمنتیا نه وي دا نه کیږي. ګوري د تور لیست خبره ده، دا چون نړیوال اصول دي مقررات او په افغانستان کې حکومت ته هغه نړیوال مقررات به دی عملي کوي. د تور لیست څخه د نمونو ایستل به افغان حکومت وړاندیز کوي. کله چې افغان حکومت وړاندیز نه کوي یعنی
وکړه
همدارنګه سولی شورا کړی دی. ګولی سولی شورا او حکومت فرق سره لري. سولی شورا په هغه پوزیشن کې نه ده،
حکومت ټاکلې. سولی شورا خو د حکومت یوه برخه ده، صاحب. د حکومت یوه برخه ده، یعنی د حکومت لخوا نه ټاکل شوی دا کسان. مطمئن صاحب
الکوزی صاحب که د سولی شورا و زه پیژم، خو وس ولې دی هلته ګډون پکې ونه کول؟ کیم کوچی په لوړ پوزیشن کې هلته ګډون کې
چا؟ مطمئن صاحب
په حکومت کې دندل لري.
یو دغه د قاضی صاحب امین خبرې به وورو، محمد امین وقاد چې دی هم یو جهادي شخصیت هم دی او د سولی شورا کې هم ډیر فعال دی. د دې خبرې به پرون د خبرې کړي دي، یوه برخه به وورو، یو دغه یو څو ثانیې دا به وورو. بیا به تاسو پیروسته سعادتی صاحب هم پې خبرې وکړي، تاسو هم پې خبرې وکړي.
دا څو کاله جنگ چې روان دی، مدعی معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجنډا معلوم نه ده، جنگ څوک یې څه لپاره کوي؟ موږ دا شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته، ځواب نه راکوي. نو په دې بیانه کې لږ انصاف کړی دی. په هغې کې دا د طالبانو تحریک فعلي وضعیت، طالبانو تحریک څنګه راوټکېدلو چې د مخلصو مؤمنو مجاهدینو او شهیدانو هغه اهداف پیمال شوي وو او امن بې نه و. موږ هغه امن هم قایم کړو، اهداف هم تم تحقق ورکړ چې هغه نفاذ شریعت او امنیت او ثبات دا خبر سی وای نه گذشته مجاهدینو د شهیدانو. نو ویل دی چې د خارجي نظامی د امریکا وی غذابی ملګرو نظامی قوا او حضور د جنگ د تداوم مرده او د دې قوا وتل د ټول پیل دل دی دغه یستي هدف ده. دا خبر موږ په دې ځای کې کوو چې افغانستان نه یو لک 50000 عسكر وتل، محاربي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې، جنگی قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي، په اتفاقا ټول افغانانو وجد از موږ میلمانه د نو درانه او سلامت خورو کورونه درش. افغانستان په لس زره نه ساتل کیږي، افغانستان په لس لکم په زور نه ساتل کیږي، افغانستان په ملي وحدت او قومي وحدت او محبت ساتل کیږي. نو که موږ او تاسو سره سوله پیل کړو، خبرې پیل کړو، انصاف وکړو، اساسي قانون باندې بحث کېدلی شي، په ارګانونو باندې بحث کېدلی شي، په پیغامونو باندې بحث کېدلی شي، په لاسته راوړنو باندې بحث کېدلی شي. او دا یوازینۍ اعلامیه ده چې دې کې خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، او هغه باید په امن وي.
سعادتي صاحب، د وقات صاحب خبرې مو اورېدلې، ستاسې نظر څه دی په دې ارتباط؟
درست است. البته ما میخوایم یک چیز توضیح بدم که در قطر چون همه مشکل وجود داشت که طرف حکومت نماینده نداشت، شورای عالی صلح هم دو سه تا از اعضاش بود، از آدرس شورای عالی صلح نبود، بنابراین موضع گیری ها یا مواقف یا موقف طرف ها اونجا شنیده شد. طالبان موقف خودش را بیان کردن، حزب اسلامی موقف خودشان را بیان کردن و در موقف طالبان در یک دو سه مورد تغییر ملاحظه می شد. چرخش آمده بود در رابطه با اصل پذیرش قانون اساسی، که قانون اساسی یک ضرورت است در هر کشور. البته بحث تعدیل و اینها سر جای خود باقی بود. بحث حقوق زنان و حقوق آزادی بیان، حقوق اتباع، اینها مطرح شد در اوجه. همچنین بحث ساختار مشارکتی قدرت که همه اقوام حقش در قدرت در نظر گرفته شوه، اینا بحثای مثبتی بود که در اونجا در نظر گرفته شد. ولی خب بحث اختلافی که اونجا بود این بود که نظر اشتراک کنندگان کلگی یکسان نبود، متفاوت بود در رابطه با حضور نیروهای خارجی بود. یک تعداد حرف وقاد صاحب میگفتن که بخش اعظمی از نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده، یک بخش کمی اگر مانده اینمی یک فرصت است برای صلح و میشه که او یک خودش یک بخش یک جزء از صلح باشه، یعنی او ارتباط داره به وضعیت جنگی در افغانستان. تا زمانی که جنگ در افغانستان دوام داشته باشه، بهانه حضور یا حتی نیاز حضور خارجی هم در افغانستان وجود داره. هر زمانی که جنگ از افغانستان گم شوه، واضح است که همین نظر قاد صاحب اونجا مطرح میشد که واضح است که خارجی ها اینجا دیگه بهانه هم نداره که باشه و مردم افغانستان هم ممکن روابط خودش با اونا طور دیگه ای تنظیم بکنه. این نظریات در اونجا مطرح بود و چیزی که پگواش به عنوان جنبندی بیرون داده طبعا اعلامیه نبود، قرار نبود که اشتراک کنندگان به حیث یک اعلامیه چیز را بیرون بده، چون صلاحیت فیصله وجود نداشت. صرفا یک کنفرانس بود بررسی زمینه ها و ارائه دیدگاه ها و موقف طالبان. چیز دیگه ای که اونجا مثبت بود این بود که طالبان به نظرم برای اولین بار با یک بیانیه رسمی از طرف هیئت رهبری خودشان آمده بودند و با وظیفه رسمی، با مأموریت رسمی از طرف هیئت رهبری آمده بودند و در واقع برای اولین بار اعلام کردند که ما آماده صلح هستیم، جنگ راه حل نیست، جنگ مشکلات افغانستان حل نمیکنه. و فکر میکنم که حوادثی که قرار است اتفاق بیفته در منطقه و جهان و منطقه به یقین آبستن حوادث جدیدی خواهد بود، وضعیت در حال تغییر است، اینا هم بر طالبان فعلا قابل درک است، ظهور داعش بر طالبان قابل درک است، ممکن است سناریو در منطقه و جهان بدل شد و اینا قابل درک است. اینا مواردی بود، اما یک موردی که هنوز هم به عنوان یک نکته منفی در موقف طالبان وجود داشت در اونش است، ای بود که میگفتن ما هنوز آمادگی نداریم با حکومت افغانستان بنشینیم.
دیپلماسی در سعادتی سیب اگر بانی مردی ری خبرینه که اونو پدی که مشکل چیر تره ستاسی پر نظر اگر پیشنهاد دونه وراندیزونه دادی چی مثال بیا تکرار اوم نخو طول مطمئن سیبون چی دا مشکل نره اولا نقطه یا دویمه دا نمونو دا استلو مسئله برشاید لگ وقت ونیسی نور خونو ستاسی پر نظر دلتا بیازونی خلق تاسی پر انتقاد که پر پارلمان و پر مجموع که پر دولت بانده وی پدی که سیاسی اراده نشته د سولې د خبرو د پاره دوی نه غواړي ځنې کسان دي چې امتیازات شاید د لاسه ورکړي د سولې رامنځته تللو سره. نو ستاسې په نظر عمده عوامل خو په دې باندې بحث وشو، ټول خلک وایي چې جګړه د حل لاره نه ده او یوازې د سولې لار نه ده او خبرو لار نه ده مشکل حل کېدای شي او سوله راتلی شي، نو پس مشکل په کوم ځای کې تاسې ولې نه د خبرې نه پیل کېږي په رسمي ډول او دا سیاسي اراده ولې نشته صاحب؟
البته ما بعید میدانم که کسی با صلح مخالفت داشته باشه و هیچ کسی هم ممکن است که در دوام جنگ نفع خودش را نبینه و در صلح نفع هم است، اما ای که چرا تا هنوز پیل نشده یا شروع نشده بحث صلح به شکل جدی، این در دورهای گذشته خود ما و شما همه در جریان بودیم، در دوره جدید من فکر میکنم که هنوز ما امیدواری را از دست ندادیم. امیدوار هستیم در جلسه دوم پگواش
یکی در گفتار است یکی در عمل است، مثلا مدل های بین المللی از در بسیار جای تا همین به ما نزدیکترین مدل از این فعلا در جریان است در ترکیه است که دولت که مخالفین خود که اونا را تروریست میگفت 30 سال وار قاتل میگفت که از اول اساسا نزدیک شده میره گاز زده میرن و اونا در عمل یک کار کردن که بسیار قابل توجه است که در افغانستان هم شاید عملی باشه و ایست که جنای سیاسی از یارا موقع دادن که کارهای سیاسی بکنن که کسایی که بسلا در تروریزم یا در دستلا نداشتن اونا آستاستا در پارلمان داخل شدن، تقریبا مثلا 20 نفر در پارلمان ترکیه داخل شدن، اونا جنای سیاسی مخالفین بودن و هم خواسته های از وارا بزبان می آوردن و این باعث از این شد که مخالفین یا همو پیکاکا یا همو تروریستا که می گفتن اونا از همو خواستار درجه اول خود صرف نظر کردن که او جدایی از ترکیه بود که یعنی کردستان مستقل ترکیه بود، از او صرف نظر کردن، منتها گفتن ما در داخل دیگه تمام حق خود می خواهیم، من از یک شهروند مثلا به زبان خود باید ما مکتب داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم، از این قبیل مسائل. حالا در افغانستان مگر دو طرف واقعا در عمل می خواهن که یک قدم اولی رو بردارن، حداقل جنای سیاسی طالبان را موقع بدن در انتخابات آینده پارلمانی که هسته ولسی جرگه دو داخل شو یک ده نفرشان دو اونجا بیغم گپ بزنن که اینه ما اینه میخوانیم اینه میخوایم، یعنی اونا نه در مثلا در دست خود سلاح نمیداشته باشن. لیتر راه های عملی را از مدل های دیگه چرا ما تقلید نمیکنیم؟ کل ما گپ زده میریم و در عمل ها میچیز هم نیست، 40 سال زده رئیس تیم سیپ نی؟ آقای سعادتی چی میگین؟
ما با شما موافق هستم، دقیقا موافق هستم با شما. اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره، طبیعتا مصالحه وقتی صورت میگیره هر تحریکی یا هر حزبی یا هر گروهی به شمول طالبان و مثل سایر گروه های سیاسی افغانستان در قالب قانون اساسی افغانستان باید فعالیت های نظامی خودش به فعالیت های سیاسی تبدیل بکنه و در قالب رقابت های سیاسی که شناخته شده در جهان سیاسی دموکراتیک اونا مبارزه بکنه و قدرت را از اون طریق به دست بیاره، به جایی که قدرت را از طریق جنگ و خونریزی و کشتار به دست بیاره. این یک راه است، بدون از دیگر راه نیست. و اما یک مشکل اینجا وجود داره که من فکر میکنم این مشکل تا زمان حل نشه ما به صلح نمیرسیم و امیدواری است که حل شود. مشکلی است که طالبان هنوز حاضر نیست با دولت هنوز البته که قرار شده با صحبت بکنه با هیئت رهبری خودشان با دولت صحبت بکنه. همین شرایطی که شما مطرح کردین که طالبان اونجا مطرح کرد در قطر که نامشان باید اسامیشان از لیست سیاه حذف شود، باید دفتر برشان داده شود، باید بعض سهولت ها ایجاد شود، طرفی که اینا رو باید بپذیره و صلاحیت داره که اینا رو بپذیره و در ارتباط کار کنه دولت افغانستان است. تا زمانی که دولت افغانستان با اینا یک میز ننشینه و این شرایط را ارزیابی نکنه، این مباحث را ارزیابی نکنه که ما وقت میخواییم به صلح وارد شویم اینی موارد باید گام با گام رفت شوه و شکل شوه تا موافقه دولت نباشه، این باز عملی نیست.
سلامت.
مشکلی که عملی نیست همین است که ما در یک جایی بحث میکنیم که یک زل خالی است. وقتی یک زل خالی است مثلا مردمی که از آدرس های دیگه میره اونا با صلاحیت فیصله را ندارم تا رکت مرسای بشاره کرد.
تشکر.
دولت حق داره که بگم نداشتیم و نه
نه. مطمئن صاحب تاسنه معذرت خوړو چې داسې نوبت چون محترمه ملالی د ولسی جرګې په خوانی غړی او ژورنالیست دی لګ ناوخته تشریف راوړ د ته خرغلاس وي او د ته نوبت ورکو چې دوی د پګواش د کانفرنس یا د دوحې د کانفرنس د فضا په ارتباط خبرې وکړي چې د فضا څنګه وه، هلته د خلکو روحیه څنګه وه او د سولې لپاره عملي امکانات یا برابرېدی شي که نه. محترمه شینواري مهرباني وکړئ صاحب ستاسې نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونی که هیلی ده هم د ازادر رادیو ټولو اوریدون کو ته ورسیږي. په معذرت سره چلارې بند وی زه په خپل وخت را روانه شم مګم کم چارواکی تیرې د لارې را باندې بند کړی.
په هر صورت
خبره ده چې کله چې منګه لاړو د قطر ته او قطر کې منګه خصوصا ما د پاره چې فکر کړم کته هم موږ درې تنه خځیو مونته غوی د دوکته تنه چوي غوی د طالبانو د وکالت دفاع وظیفه په دنده په غاړه لرله او زه د سیاسي خځو پاستازي توپ تلو مالته نو فضا محتوله ورځ چون زه ډیره نه وخت رسیدلې و ما د شپې دوه بجې ورسیدم نو ماته وزه ډیره نه معلومې ده کله چې راسن نه سهار ته کانفرنس زه ورغلم نو اول سر کې ما د طالبان او غیر طالبان ډیر تشخیص کول نه شو ځینی کسان خو موږ سره د پوخانه پیژنې لکه مثلا د حزب اسلامي ځینی غړي مې پیژنده مونته ما فکر کړ چې کېدای شي چې دا زمونږ اړخ ډیر غټ حیات وسی نه کې یعنی داس خلک مې چې زی ورکه ونه پیژنم خو معمولا موږ سلام علیکم وکړه مونته ما فکر کړ چې طالبان که چرته موږ سره کینینو خصوصا د خزو سره به خبرې نه کړي مونته چې کیناسو او خبرې شروع شوې لنی کمرغه چې اول زپدې ته هم نو مجد دوی په غو رسمي بیان کې به د خزو پړوند سره ولرو مګر د غوی په رسمي بیان کې د خزو پړوند د خزو د اساسي حقونو پړوند خبرې وی او ما ته په زړه پورې وځکه زه د طالبانو په وخت کې عملته وسیدم ما د طالبانو په وخت کې بوکره په سر کړیو زمنګ په مخ باندې د پانتون دروازې بند شوینو ما ته ټول حالات معلوم نو مازکه ډیره توقع نه لرله چې دوی به خزو ته ډیر اهمیت ورکاندي خو ملنی کمرغه چې وزه بيخي بدله او هغه چې زما تصور هم دا غی نه به څو واره بهتر من سره خبري وکړي او خصوصا د خزو پاړوند مسائل وړاندې کړ دوی په خپل او بیا منګه هم وړاندې کړ نو زما په نظر د کانفرنس فضا اصلا باید دا ټول افغانستان ته واضح شي چې دا د خبرو اترو پیلامه و نه مذاکره یا په حساب هغه د اعتماد د فضا د رامنځته کولو شرایطو نه د دې لپاره چې منګال تلار شو په کوم څه سره چنی وو چې دا حکومت تر راځي او کنه راځي
خو کله خبره ده چې محترم شنواری ملاله جانې کده چې دا خبره ماته راو کچې دا خبره یعنی رسمي د سه حالت راشي چې رسمي خبره دی پیل شي ستاسو په نظر فضا به د رسمي خبرو ته آماده وي
زما په نظر چې د دې نه مخکې چې رسمي خبرو ته لاړ شو د دې لپاره چې زموږ رسمي خبرې بریالۍ شي نو یو یا دوه نورې غونډې هم باید داسې غونډې ولرو چې د اعتماد فضا رامنځته شي اول موږ خپله باندې تر کله چې راوتو ما عباس ته نګزي ته مخ ور واړو نو ما ویل چې آیا موږ به بله غونډه ولرو که نه نو ځکه چې ما دلته رسنۍ وایي چې د زموږ استاسو ناسته ګډه نتیجه نه ده ورکړې نو هغه اندل چې موږ تاسو خو په دې ناسته کې خپل ولې د نتیجه ورکړې او موږ تر یو څه د پیوبل اعتماد کړی دی نو ما ویل ک موږ غواړو چې اعتماد لا پوخ شي نو بل غونډه ته باید چمتواله ولرو باید کینو سره نو هغه موږ سره ډیره ټینګه ژمنه وکړه چې بیا به هم سره کینو د اختلاف موضوعګانې د خلکو موږ ته داسې لکه موږ د افغانستان عادي وګړي په توګه ورغلیو نو طبعا چې موږ غوښته ځان ته وځه معلومه کړو چې داسې نه چې سبا حکومت وایي چې موږ سره طالبان خبرې نه کوي یا ډېر غټ شرایط وړاندې کوي مخکې د دې نه ښه ده چې د شفافیت دپاره هم دا پروسه باید یو دوه درې ځل تکرار شي چې معلومه شي چې طالبان څه غواړي بیا که چېرته رښتیا خدای مکړه دولت ژمن نه وي چې بیا موږ دلته په دولت باندې مختلفو لارو نه د مدني حرکتونو د لارې نه د مسالمت امیزو خبرو د لارې نه دولت اړ کړو چې نور د جګړې
همینجا از محترم ملاله شنواری من سوال داشتم که به زبان دری هم یک ذره واضح شد و بد نمیشه در ولسی جرگه در این روزا گفته شدن که گفتگوهای صلح با افراد با صلاحیت مخالفان صورت بگیره همچنان ما در قسمت اول هم صحبت کردیم آقای وقاد هم یک کمک اشاره کرد به بعض مسائل امی طرف مقابل که باید صحبت شوه اموات اموجا واقعا بودن یا نبودن ایرم اگر بوین بد نمیشه
به نظر ما اتهام نبود که بیخی کسایی بودن که صلاحیت گپ زدن نداشتن ما من حیث افغان چون در افغانستان زندگی میکنیم صلاحیتی را داریم که درباره صلح که در افغانستان میایه باید صحبت کنیم فکر میکنم این صلاحیت هر افغان است نه کسایی که تنها صلح را از بین میبره یا به حساب بگیم کسایی که جنگ میکنن یعنی ما باید تنها کریدت برای کسایی نتیم که امیش در حالت جنگ هستن بلکه برای کسایی باید این زمینه را مساعد بسازیم که حق صلح دارن ما این گپای خود در قطر هم گفتم به طالبام گفتم و برشان گفتم کسی که مستحق صلح هست کسایی هستند که اونا جنگ نمی کنن و کسایی که جنگ می کنن اونا اصلا خودشان اختیاری جنگ اختیار کردن ولی ما جنگ اختیار نکدیم سر ما متحمل شدن امی جنگ از این خاطر ما فکر می کنم که با صلاحیت بودن برای هر افغان از دی مسئله باید ما صدای خود بلند کنیم اگر عضو جامعه مدنی هستیم اگر عضو جامعه هر در کنج افغانستان که هستیم حق ما است که بفهمیم که آیا دولت چی میکنه در قسمت صلح و طالبا چی میکنه در قسمت صلح هر دویشان شعاری را دارن که منافع ملی افغانستان را در نظر میگیرن به خاطر آزادی
محترم شعاری را خوب فهمیدیم
هر دویشان اینو
میدارن منتها طرف مقابل که در اونجا آمده باشه مثلا کتما امضا بکنه که ما جنگ بس میکنیم منتها عمو قصلایت دارن که در سرتاسر افغانستان به طرفدارای خود بگن که سر سبا جنگ نیست مثلا یک هفته آتش بس یعنی تو یک نفر که قوی باشه نمایندگی تمام طالبا بتانم منظور متر یک چیز بود سیم
بله ده اونجا امی عباس خانگزی موین بود ده وقت طالبای و یک آقای دگان به نام حنیفی تخلص میکرد که البته اونا از قوم ازبک بودن، اونا هم تنوع قومی داشتن و ما هم تنوع قومی داشتیم، ازبک و تاجک و پشتون و هزاره همگی در این کنفرانس حضور داشتن و از طرف ما هم تنوع وجود داشت. و یکی از اونا مثلا موین بود در وزارت معارف ده وقتش دیگهش دو چوکی بسیار دیگه کلان پیش می برد دیگه، چون او وقت مطبوعات نبود، شاید من آمای دیگه هایشان او قدر نشناسم، ولی امی عباس تانک به یاد ما هم است که یکی از افراد بسیار مهم حکومت طالب ها
بود. راشه مطمئن سب تاسی نبه وارو اگه دا وقات سب خبر اندیم که دیاده نیم وطلی سب پا غیر ارتباط هم خبری که دا مرالی خورشی ورت اشاره اکرلشی فزاردی رخوا به نظر سیاب تنی پختون نوکرل چه دسی امکانات با ده سولی یا ده اوربان ده دی خلکو پا صلاحیت کیی کنه پا مدیر تیباد لگو غیر جنستاسی معلومات دیر زیاد یا تاسی هم پا مهم چوکوی کار کرده تا ده طالبانو پا وقیم سیاب میربانی
و الکوزای صاحب دی دوارو محترم و دیر و شو نکتو تا اشاره وکرله زو هم چه وسنو ده دوغو گردونوالو دا دند د یاد د ولس ورنغشتنه ده هغه چې دی په گواش کانفرنس کې ولیدل هغه دی د یو پریس کانفرنس د لاري د مختلفو لارونه د خپل هوادوالو سره شریک لکنن چې ستاسي د راډول لاري شریک زوم دغه کسان چې قطر ته تللی وو دا د راټول سي یو غونډه دی وکړي او حقیقتونه رښتینولي هغه څه دی وایي چې په دولت کې ملامتي ده که په طالبانو کې ده یا په بل اړخ کې ده یا کومې غوښتنې چې دی مناسب ګڼلې دي یا دی ورسره توافق ته رسېدلې دي پر دولت او نړیوالې ټولنې د فشار راولي او بل دا چې ما د وقات صاحب خبري وار ویدلې هغه د لومړی ځل د لکه دی چې وایي چې طالبانو ډیرو شو نکتو ته اشاره کړې ده. زه وایم چې دا زما لپاره لومړی ځل د ما د وقات صاحب سره په ځینو مجلسونو کې ونډه اخیستې ده، لومړی ځل ده چې زه د ده له خولې نه داسې ښې خبرې اروم چې د سولې په لور دی، دا یو ښه پرمختګ ده، په دې باندې کار کول پکار ده. خو بیا هم سوله زما په نظر د افغان حکومت په لاس کې نه ده، د سولې شورا په لاس کې نه ده، وازی د طالب پلاس کې نه ده، د اسلامي حزب پلاس کې نه ده، کده یو مسلش په شکل باندې امریکا د ارګ سره او ارګ په خپل توافق نظر د ډاکټر صاحب عبد الله ولسمشر چې دواړه د سولې لپاره یو تګلارې ولري، بیا د طالبانو اسلامي حزب او په کور د نن سیاسي ډلو سره په باندې بحث وشي، د مذاکرات او تداوم ورکړل سي، دا به یو ښه نتیجه ولري. او بل دا چې موږ ورته تیر وطنه د روسالو د وتلو پر مهال کړی ده، روسان چې کله وتل یو ګډ حکومت د ډاکټر صاحب نجیب په موجودیت کې پرې شوی او روسانو ویلو چې موږ له مجاهدینو سره خبرې نه کوو، افغان حکومت دغه وخت او مجاهدین د خبره وکي همغه و چې جګړه دوام وکړو، همدغه تیر وطن نه بیا هم زویره لرم چې امریکا هم دغه غوښتنه لري چې ګډ حکومت له طالبانو سره خبرې وکي او طالبان وایي چې بهرنیان دي، د بهرنیانو د ایستلو سرایت له بهرنیانو سره ده. زه وایم چې دغه موضوع ډیره مهمه ده. او بل دغه سی خبری چې کیږي لکه په پګواش کانفرنس کې چې وشولې، د دې د پاره کډغه دوام پیدا کوي بیا یو تضمین تم ضرورت ده. مثلا که بهرنیان وایي چې که افغانان سولې ته رسیږي نو بیا بهرنی ځواکونه باید وځي، خو د دې تضمین به څوک وي؟ لکه چې یو ځل اعلان شو چې په 2015 کې به د ناټو او د امریکا عملیات بندیږي او روزنیز دول به غوره کوي، خو نن دا د موږ وینو څوک تضمین نسی کولای هغوی عملات کوي، بمبار کوي. نو زه هم د دغه سی یو تضمین دپاره یو مثلث یا مربع شکله هیوادونو ته پکار ده چې په هغه کې موږ چین یادولی سو.
بخښنه ډېره غواړم، اوس خو په دا جګړو کې موږ نو دغه نړیوال تلویزیونونه هم چې ښیي په هغه کې امریکایان نشته، دی ټول افغانان دي چې جنګي ملي پوز او پولیس او حتی محلي سیمه ییز خلک یا ځواکونه چې دي هغوی د وسلوالو په مقابل کې جنګېږي. نو په دې کې موږ کوم امریکایان نه دلل او دوی وایي چې زموږ ماموریت د روزنې ماموریت دی او ځینې نور لوجستیکي کومکونه کوو، یعنی دوی خو واقعا هم د خپل ماموریت د جنګي ماموریت نه اړولی دی، په د روزنیز یا قاطع ملاتړ ورته وایي داسې نوم یې ورکړی دی. نو دا غوښتنه خو تقریبا یعنی د حل لاره لري او د حل وړ ده، ځکه چې دوی خپله نه غواړي چې دلته پاتې شي په جګړو کې دخیل وي.
و الکوزه سبز فکر کوم چې امریکا خو یو غشتلو چې هغوی ووزي هغوی خدا عملیات بندولو خو کله چې د افغان حکومت مشران ورغلل او د هغوی څخه بیا وغوښتلو چې دلته خپل شتون وساتي او خپل نیمایي پوځونه ونباسي. پلان دا و چې د ننګرهار او د کندهار بیسونه چې د امریکایانو سره دی هغه وتړل شي او یوازې په باګرام او کابل کې د امریکایانو بیسونه پاتې شي. خو د ګډ حکومت مشران وکولای سوی چې دغه بیسونه هم دغه کې ګوري د دانګام جګړه وشوله الکوزی صاحب هلته که د ناټو همکاري نه وه هلته که امریکایي تیاری نه وي نو هلته فکر کوم چې تر اوسه به هم هلته جګړه وه. په کندوز کې ما د ازادۍ راډیو نه هم اورېدلی ځینې نورو راډیوګان هم چې هلته بمبار وسو دا بمبار چا کړی دی؟ افغانان خو د بمبار تیاری نه لري. نو دغسې مثالونه موږ لرو. خو په هر صورت زه وایم چې طالبان ویره لري چې که دغسې یو تضمین موجود نه وي یا افغان ټولنه هم دغه ویره لري چې بیا به د دې تضمین څه کوي. مثلا موږ دا تجربه ولیدله کله چې د تاجکستان جګړه وله عبدالله نوري د هغه وخت د مجاهدینو له خوا نه تاجکستان ته د معاملې پر سر باندې یا د امتیازاتو پر سر باندې تسلیم شو. نو که دغسې یو معامله کوي طالبان به له دې نه ویره لري. بیا د دغسې معاملې نه زه دا ښه بولم چې طالبان که سولې ته هم نه داخلیږي نو بیا دوی وایي چې نور جګړه نه کوو په کور آرام کښینو. خو بیا هم سوله نه د طالب به ضرورت وي نه به د ګډو حکومت ضرورت وي نه به د امریکایانو ضرورت وي ولې د افغان مظلوم ولس ضرورت ته او هغوی سوله غواړي. او سوله دغه کوم شان چې ما ویلو فکر کوم که دغه عملي سي او دغه ورونه او دوستان خوندې چې په ګواش کنفرانس کې ګډون کړی و دوی په نړیواله ټولنه د مدني لارو نه د کنفرانسونو لارو فشار راولي. فکر کوم موږ خو به یو څه پرمختګ کړی.
تشکر دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو اجازه ده خپرونه وړي د بحث موضوع د سوله او په خاص ډول د قطر د وروستیو خبرو یا غونډې په اړه بحث کېږي. محترم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالۍ شینواري، او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن. نظر صاحب یو څو ټلیفونونه به واخلو، بیا به دوستانو ته به اول به ټلیفون واخلو. تلفون لکه چې وصل شوی دی مهرباني وښنه غواړو.
قطع شد. بله بله شنونده عزیز. بله
کله کله دا تلفون نه دسی چې ډیر منتظر پاتې شي.
اعلان خدا بشنیم، اعلان خدا میتونیم بشنیم. اگر تلفون وصل نشه تلفون ها ترق قطع میشه.
بله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
بله
بله تاسو ازادي رادیو رو یا ازادي رادیو سهر لونه د شپې تر بجو پورې اوریدل شي. اوس یو ټلیفون لرو نظر سم
بگیریم. بله مهربانی.
از سلام دوباره دارم بر شما میمونای محترمتون.
و علیکم السلام. سر سیا مهربانی،
خوش آمدیم مکررم. بفرمایید.
ما یک دو سوال دارم از میمونای محترم، امیدوارستم که جواب شد بگیریم. سوال ما اول ما ایست که هر دو بحث نو بحث صلح که ما مطرح میکنیم، این بحث صلح اگر تعداد گذاری نشوه مطرح شوه سطحی مطرح شوه یقینا کل ما و شما به این باور هستیم که پیامد خوب نخواهد داشت. چی کنیم که بحث صلح تهداوی مطرح شوه؟ یک سوال ما ایست. و اگر دیگه ما ایست که سوال دیگه ما که یک دوره دولت دوران تجربی حکومت داری طالبا ما شما شاهدش بودیم، همه شاهدش بودن که دنیا از اینا اینا رو منظوی ساخته بود. حالا چی تضمین وجود داره که هر که یک بار دیگه طالبا در قدرت شریک شوند و در اثر این کشمکش که بین این دولت وجود داره و شریک شدن طالبان در قدرت، آیا یک بار دیگه جامعه جهانی افغانستان فراموش نخواهد کرد؟
تشکر. تشکر سرشتم. نظر صاحب فکر کنم در تلفون پلیکا د زبیح الله مجاهد ده چې د طالبانو غویان په نامه باندې پیژندل کیږي. مجاهد صاحب مهرباني وکړئ.
علیکم السلام علیکم وکم سوې تفاهم به بسم الله ما
خا او به خیر تلیفون سره ګډوډ دي
او خیر د مجاهد نمائندګي به مکه مکه
مهرباني
په دغه نظر سره یو شی
بله بسم الله بفرمایئ
فارسره
مهرباني وکړئ
مرسل ډیر مودې سفر کې ما ټول ته درناوی احترام سلام نه وړاندې کوم علیکم السلام نظر صاحب میلمنو خاصتن مطمئن صاحب ته زه په لاندو خبرو کې دوم روایم سي زه یو بی طرفه یو افغان یم چې د سولې سخت پلوی یم د جنگ سخت ضد نظر لرم ولی سولم په زارې نس کېدلای سولې په فشار راځي سولې د نړیوالو یا په تیر بیا د ګوندو هیوادونو د سیمېزو امکاناتو په ملاتړ باندې رامسته کیږي د افغان سولې د پردوی پلاس کې ده خو طالبان په ډیره یو خمه حقیقت کې وس قرار لري دوی حقیقت پلاس کې لري رنګا پر یاد چا خبر ده نو پر صورت دوی د مخیل لاس نه ور کوي سولې ته زیات توجه کوي سیاست او جنگ دواړه په مخ خړل مهارت غواړي او زه فکر کوم دوی خبرې به بهتره وي سیاواز له امریکا سره وسی او شراکت په دا چا سول شریک سي په قدرت کې ول شریک سي ول په خپل ټول قدرت و اخلي په مسولیت واخلي او د افغانستان دفاع دی وکړي د ناموس ته وسط د افغانستان او خلکو ته جواب ورکړي
دا ستاسو نظر ده
نظر بسم الله
تشکر یو بل ټلیفون لرو مهرباني بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
علیکم زه شتار تاسو ټول اوریدم که سلام وایم محمد الله سلام
وکړه مهرباني وکړئ صاحب ټلیفون دې لګ زید کې بدل کې مهرباني وکړئ غږ دې لګ ټیټ راځي مهرباني
ښه پښتانه مېلمنو خو یو ته عادت چې دا کتر کې کوم هغه سره د خپل حکومت ویل چې نه دا د موږ دولت نمائندګی نه دا یو په دغه باندې رڼا واچي او بلکې دا ما ټلیفون کاټ نه کوي د ذبیح الله مجاهد نه یو څو پښتنې زلاره مکه ما پښتنو ته جواب
فعلا خو هغه په لاین کې نشته د مخکې یو لاین رخ شو بیرته قطع شو او
کېدې شي زه پښتنه وکم
مهرباني
پښتنه وکم که بیا تاسو راځئ تر نو ذبیح الله مجاهد چیرته لاین سره پښتنه مې داده ک دوی څه شرعي دلیل پیدا کړي دوی اوس د حکومت سره صلح کوي او هغه صلح شرعي دلیل دوی ته شي د مخکې دوی دا شرعي دلیل نه لري
بله خدا با ان شاء الله که روخ شو بیا به جواب درکې کنه مطمئن صاحب هم شته په سړی کې تشریف لري هغه به جواب درکې ور دی ودان یو بل ټلیفون لرو مهرباني بل صاحب بل صاحب تاسو ته ټلیفون په لیکه سید ازاره په سبو کې در موجه دی په مستقیمه لیکه مهرباني
مستقیم
اصلي بل مهرباني خبرې وکي
معرفي کوم
ځان معرفي کوي صاحب
وځه نیمه تاسو پرین د زبل ولې تاسو مکرم نوټ سلام علیکم وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ما نظر دا ده چې فکر نکوم چې سولې دې راځي دا که سولې مخته باید ور باندې وسی او دوم دا ده چې کته د طالبانو مخکې د طالبانو په باندې کې هم دې دې دا چې دې هغه په خپل باندې چې سپاخ دې حکومت کې دا چې هغه شخصي کټو په خاطر باندې سولې نه غواړي فکر نکوم
ته دې ته موږ خوښ نه یو یا روانه تاسو لپاره سیمه نه تاسو تشکر سلامات اوسئ خا دې څو د یو ټلیفون بولم مې روانې شه
مننه علیکم ورحمۃ اللہ کریم تاسو ته مليمن خبرې کوم
مې روانې غندو شه
مننه زما یو سوال شغله مله چې مال خو ته متوجې ده دوی چې موږ تاسو ته ولا طالبان تاسو ته خبرې وکړي او یې سړي ومنه چې به موږ څه کوڅه په مکتبونه مکاتب راځه دا څه په تاسو کوم دا راځي چې تاسو ومنه هکې پدې موټر باندې چې دا غوښته پولیس خپل کور ته راځي او طالبان خو یو درا نارینه کوو دا ورته چې درې تنه چې دنه شدید ځخني انده او یو شي چې طالبان دا حمله په غاړه باندې څه په ساتي کوي دي زه تاسو ته کوم آیا دا چې ناش طالبان دې دا څه ده دې په دغه تغیروالي ویني هغه مالې خوري
تشکر ساده ساده اواز د ټلیفون ډېر خراب او روزانه سو دا کې ټلیفون نه بندو ساده تي سب کده چې لندن وګهږي چې وخت کم دی څو دقیقې پاتې دي راشم دغه د د پګواش یاد د دوهې د کانفرنس په دې په وړاندیزونو باندې چې یو طالبانو ته د سیاسي دفتر خلاص شي له تورلس نه د طالب د مشرانو نمونه لري شي لګاونډیانو سره د اړیکې خو ساتل شي بارني پوزین د افغانستان نه وځي د خزو شری حقوقو ته درناوی وشي په اساسي قانون دی باسو شي ساده دي چې وخت چون کم دی آیا دا شان ممکن دي کنه دي سیاسي په نظر مې ربني
ببینید، من پیشترم اشاره کردم که کل مسائلی که از جانب طالبان مطرح شد، موقف طالبان در قبال وضعیت جدید و شرایطی بود که میگفت با این شرایط میشه رای صلح را باز کرد. حالا اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره، یک بار دیگر تکرار میکنم که باید در جانب دیگه میز، علاوه بر اینکه یک بخش از طرف مردم افغانستان، زنان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان حضور داشته باشد، باید دولت افغانستان حضور داشته باشد تا هر یک از پیشنهاداتی که طالبان داره سر میز گذاشته شود بررسی شود، و هر یک از پیشنهادات و نظریاتی که دولت داره سر میز گذاشته شود و همچنین نظریاتی که مردم داره. اونجا چون قرار نبود ما سر هر نظر از اونا بحث بکنیم که قبول داریم یا نداریم یا رد میکنیم یا تایید میکنیم، اساسا روحیه و مشاوجگی بس آن نبود. من فکر میکنم که چند یک نکته بسیار اصلی وجود داره و اویست که همه قبول بکنن که جنگ راه حل نیست، بیاین صلح کنیم، بیاین گفتگو کنیم. وقتی این گپ پذیرفته شد به طور رسمی از طرف رهبری طالبان و از طرف دولت افغانستان، در او زمان است که باز میاییم سری چگونگی صلح بحث میکنیم که چگونه صلح میاد. توریکس برادر ما سوال کردن که بحث به طور صلح بنیادی به صلح بنیادی زمانی میشه که طرف ها اول اصل صلح قبول بکنه و بعد بیاییم بررسی کنیم و بعد بیاییم در قالب یک اجماع کلان ملی همه به یک راهی بریم که در آینده دیگه جنگ در افغانستان تکرار نشه، ختم شه. یک موضوع. موضوع دومی که بازم همو برادر ما مطرح کرده بود که ما حکومت طالبان را شاهد بودیم، بس این نیست که بار دیگر در قالب صلح طالبان بیاد افغانستان حکومت طالبانی بیاره، بس است که ما جنگ را خاتمه بدیم. ما افغانان هستیم، یعنی کشور ما است، ما در قالب قانون اساسی مطابق مقتضیات جدید جهان، مطابق ارزش‌های در نال اسلامی و ملی خود، ارزش های دموکراتیک خود، دستاورد های حقوق بشری خود، حقوق زن، حقوق مردم، آزادی بیان، میاییم یک نظام را تأسیس میکنیم که در اون نظام حق مردم دیگه ضایع نشه. یعنی بس برگشت به عقب نیست که ما بیاییم دوباره به عقب بر بگردیم، میاییم باید واضح باشه. بس سومی که هستیست که به هر حال ما تاکید ما است که گروه های مختلفی که فعلا امروز جنگ میکنن و با اهداف سیاسی جنگ میکنن با دولت، اینا میتونه اهداف خودش از طرق دیگه کم هزینه تر به دست بیاره، از طرق سیاسی بیاین مثل دیگه احزاب اشتراک بکنه، مثل دیگه گروه ها اشتراک بکنه و در رقابت سالم بیای ما افغانستان را به سمت صلح و ثبات ببریم. این است بس.
از مطمئن صاحب ما هم یک سوال داشتم. امی مدل که گفتین در ترکیه از جنای سیاسی امی اولین فرصت کم مانده، وقت کم مانده که انتخابات آینده نزدیک است، دو امی جنای بی‌طرف، یعنی طالبا شرط نمانه فلانی فلانی نفرای ما، اما کسایی که قابل قبول است که از موقف طالبا دفاع میکنه بر از نو یک موقعی داده شده که در پارلمان داخل شود به اساس انتخابات و در اونجا صدای خود بیارن، چی در قدر میشینیم یک جای دیگه میشینیم. دمی خود افغانستان در پارلمان بشینن شرایط خود گفته برن، بالاخره تعدادشان که زیاد شد و هم میتونن به قانون اساسی هم تاثیر خود وارد بکنن به هر چیزی که میخواین. ایتی یک چیز ممکن نیست در افغانستان سیب آقای مطمئن؟
نظر صاحب مننه استاس نظر دلته په داخل د افغانستان کې د ډیرو خلکو همدا نظر ده. حزب اسلامي هم دغه سی وکړل او هغه په تیرو انتخاباتو کې په حوزو ولایتونو کې خپل کسان لرلو. خو د افغانستان شرایط له نورې نړۍ سره فرق لري. ګوري پارلمان کې ژغونه چپ کیږي، یو څوک چې خپل आवाज اوروي هغه له تالار نه ایستل کیږي، او هغه څوک راوستل کیږي چې هغه د یوناما په کمپیوټرونو کې یعنی مشکلات دی. د انتخابات مجونل په تیر انتخاباتو کې څومره ستونزه وه، همدغه شاهد زما سره ناسته د ملالۍ شینواري خور چې په تیرو ولس دغه پارلماني ټاکنو کې څومره مشکلات وو. د یو ولایت نه لس کسان راځي، د یو قوم نه زه په ټول احترام سره چې سادتي ثبت یې لرم، خو دا مشکلات دی. نو طالبان زما په نظر هغوی داسې فکر کوي چې که موږ کسان ورته انتخاب کړو، همدغه د حزب اسلامي تجربه به وسي، د هغوی اواز به نه اورېدل کیږي، بل دا به مشکل وي چې دی خپل کسانو ته اجازه ورکوي او په نورو باندې حمله کوي، بیا خو لس به د دې نوښته ولی خپل کس ته د انتخاباتو صندوقونه پرېږدي، هغه بل افغان نه ده چې هغه ولی. نو دغه مشکلات او زما په نظر چې تر ټولو کراسه منور که وخت وي چې هغه سوالونو ته جواب ووایي.
مهرباني
د دې ټولو ستونزو مشکل د بهرنیانو شتون ده. زه ټولو ټلیفون کوونکو ته ټلیفون وکي سلامونه وایم. اولنی سوال دا ده چې ستی د سولې لپاره در لس کاله کار وشو یا لس کاله که دغه یو صحیح تهداب ښودل شوی وای، نن به موږ حد اقل 100% خو به مخته تللی وای، لس شل 50%، خو تر اوسه بیا هم هر ځلې موږ له صفر نه شروع کوو. زه دا خبره تاییدوم چې یو بنسټیز تګلوری ورته وټاکل شي او دا چې د تضمین اخیستل کېږي له نړیوالو نه، نړیوال به بیا که طالبان راسي افغانستان به منځوي کې، موږ باید دا ځل کوشش وکړو چې نه نړیوالو څخه مخکې دغه ډول یو تضمین یا دغه ډول خوشباري واخلو چې بیا افغانان هیر نه کړي، او که چیرته هغوی افغانان هیروي هم تر ممکنه حده پورې موږ کوشش وکړو چې له ټولو نړیوالو سره ښه راکړه ورکړه ولرو، ښه ارتباطات ولرو. زما په نظر دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او دوه مرور چې ویل چې طالبان ولې یوازې د واک انحصار یا واک نه غواړي، ما خو چې لیدلې د طالبانو ډېرې اعلامې هغوی وایي چې موږ انحصار نه غواړو، او حتی چې هغوی وایي چې کله موږ حکومت لرو موږ سرپرست حکومت ټاکلی و، نه موږ غوښتی چې دا انحصار وکړو، خو دا یو مجبوریت و. نو زه فکر کوم انحصار دوام نه لري. موږ ولیدلو د کمونستانو حکومت، بیا د مجاهدینو حکومت، بیا د طالبانو نظام، او بیا اوسنی نظام. زه فکر کوم چې دا د حل لاره نه ده، بل دا چې سوله خپله ناراضي جګړه ده او سولې ته ضرورت ده. دا چې طالبان بیلابیل نظرونه بلري تر څومره حده به ممکن وي چې یو ورور زابل نیول یا په ګډ حکومت کې بیلابیل نظرونه دي، خو موږ د سولې تمه نسو هیرولی. موږ همدغو خلکو باندې فشار راوستلی سو. سوله زما او ستا د ولس غوښتنه ده. سوله خو په ارکې غوښتنه نه ده. سوله خو هغه څوک چې په غره کې ناست هغوی خو جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې فشار واردول پکار دي د افغان ولس له خوا.
ملالۍ خور تاسو مهرباني وکړئ چې وخت کم دی، مهرباني وکړئ خپلې وروستۍ خبرې وکړئ.
اصلا خو څه شی چې ما ولید هغه دا ده چې ټول د جګړې ستړي دي. موږ خو چې جګړه نه کړو بیخي د جګړې ستړي، او هغه چې جګړې کاندي هغوی هم د جګړو ستړي دي. هر چاته نوره دغه جګړه ډېره ستړي کوونکې شوې ده. نو د حل لاره دا ده چې ریښتینی اوسو، دواړه اړخه ریښتینی اوسي. تر اوسه پورې د اعتماد فضا نه ده رامنځته شوې، بې باوري ده. زه چې تللی وم هم تر یو حده پورې مې یعنی که خبرې وکړې هم چې دلته راغلم بیا دوستانه نه پښتنه کښې نه نه دا نه کېږي، دوی به دا ونه کړه، دوی به هغه ونه کاندي. خو زه فکر کړم چې تر اوسه پورې د سولې دپاره په واقعیت سره هغه څه چې لازمو ګامونه نه و پورته شوي، او زه هیله منه یم چې د دې نه وروسته پورته شي. که چېرته موږ صادقانه د سولې دپاره ګام پورته نه شو کړی، نو بیا به همغسې د کړکیچن حالت یو، موږ به د ورځ د بله ورځ بهتره لرو. یو شی چې ما احساس کړ هغه دا ده چې طالبانو ویل چې حکومت سره خبرې ځکه نه کړو چې دا لاسپوڅی دی، او د امریکایانو سره خبرې کړو ځکه چې دا د دوی بادران دي، او دولت لوریا بیا وایي چې موږ پاکستان سره ولې خبرې نه کړو چې طالبانو سره یې کړو، نو ځکه چې دا د طالبانو باداران دي. دغه رقم خبرې که موږ ولرو کله به هم سولې ته ونه رسیږو. زه فکر کړم چې هر څوک په سوله کې اغیزمن کیدلی شي. راځئ هغه طالبان چې ځان مستقل ګڼي او وایي چې موږ د ایسای د لاس لاندې نه یو، نو ولې ورسره د سولې خبرې ونه شي؟ او زه وایم چې هغوی به هم دا نه وایي چې موږ د افغانستان د حکومت سره باید خبرې ونه کړو. موږ ورباندې دا فشار راوست. سعادتی صاحب دلته ناست دی، موږ ورته ویل چې موږ د حکومت د لوري تاسو ته هېڅ جواب نشو درکولی، صرف ستاسو خبرې اورېدای شو، او دا ستاسو خبرې به تر اغېزې ورسولې، جواب بیا هم هماغسې پاتې شي. راځئ چې حکومت ته هم وخت ورکړو. که تاسو وایئ چې امریکایان دې خبرو ته راشي، هغوی به هم راوبولو، او که هغه وایي چې پاکستانیان به هم راولو، نو ما وایي ټول به راشي، دغلته به کینو سره خبرې به وکړو چې دا د حل لاره پیدا شي. بالاخره زه فکر کړم چې ولس نور ډېر ستړی دی، او زه وایم چې د جګړې په ضد یو ځواک ته ضرورت دی. او لکه څنګه چې هلته قطب الدین هلال ما سره په هغه ځانګړې ناسته کې چې موږ سره لرله، نو ویل چې ملالی خوری که چرته منګه لاسیا نکړو او د سول د پاره یو قوي ځواک په دنن افغانستان کې رامنځته نکړو او دولت یا طالبانو ته پریدو دا خبرانو موږ به کله هم سول ته ونه رسیدو خبردای چې خپل ولس نور لاس په کار شي.
ډیر مننه د سیاسي مسلو کارپو خغل نظر محمد مطمئن د ولسی جرګې کړه خغل اسد الله سعادتی او د ولسی جرګې په خوانې کړه ژورنالیست محترمه ملالی شنواری دا چې از شوي په خبرونه کې موږ سره ویل تاسو نه ودونه مننه لوردون کوله مننه کوم چې موږ سره او ټلیفون نو یو کرل تر بیا حاضر دو پر تاسو په خدا سپارو خوشاله اوسئ.
خدا حافظ ناصرتان.
دایا د تور ګړګې می سپین کړي تنو جنورو نو وجنن بچی د خپل مور دایا دا ګو تیرا لا ورګې واخلا کنه ما شراخ کله بیا پخرور خدایا 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 ترګې مې واخله چې انسان شمنو